السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ترکیه رسنۍ وایي دغه هیواد ساحل ساتونکو په دوه جلا پیښو کې 9 افغانان د خپل هیواد د چاناکلا ولایت په ایواجیک اوبو کې نیولې دي. د ترکیه د دولتي رسنۍ ټي آر ټي د راپور له مخې 6 افغانان هغه مهال ونیول شول چې په یوه پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو. 4 نور چې یو تن ایرانی وو همدې سیمې ته نږدې ونیول شول. له نیول شوو افغانانو سره هیڅ راس قانوني اسناد نشته. دا کسان له نیول کېدو وروسته د چاناکلا ولایت د کډوالو د ادارې د غیر قانوني پناه غوښتونکو مرکز ته وسپارل شول. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب ساري حمیدالله خونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو پر لارو چارو او نورو دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د 2020 کال په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د لارې د جوړېدو موافقه وکړه، خو د جمهوری حکومت له پرزیدو وروسته دا پروژه د څه مودې لپاره هیره شوه. د سږ کال په اوړي کې د طالبانو حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه له سره خبرې وکړې. د دې 503 کیلومتر اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارد ډالر په کار دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پانګونکی حاضر نه دی چې پر دې پروژې پانګه واچوي. ازبکستان له قطره د پانګونې غوښتنه کړې ده. د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر د امریکا له اوږده سفر را تر ستنېدو وروسته نن د پاوز له جګپوړو جنرالانو او قمندانانو سره خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې د جنرال عاصم منیر په مشرۍ په راولپنډۍ کې د پاوز په مرکزي قمندانۍ کې جوړه شوه، پاکستان ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو په شمول پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشوې. د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو دفتر له خبرپاڼې سره سم د غونډې برخوالو د هغو ګواښونو او خطرونو لپاره د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې چې پاکستان ورسره مخامخ دی. په خبرپاڼه کې د افغانستان د نوم یادونه نه ده شوې، خو راغلي چې په یوه ګاونډي هېواد کې ټي ټي پي او هغې ته ورته نورې ترهګرې ډلې پناځایونه او د عمل آزادي لري. دوی د دغو وسلوالو ډلو لاسته د پرمختللو وسلو ورتلل د پاکستان امنیت ته جدي اندېښنه وبلله. په خبرپاڼه کې همداراز ویل شوي چې د پاوز چارواکو په خپله غونډه کې پرېکړه وکړه چې دولت به له خپل توان څخه د ټولو ترهګرو هغوی ته د تحصیلاتو برابرونکو او ملاتړو پر ضد کار اخلي. او د ډنمارک د مهاجرت او پټولنه کې د کډوالو د جذب وزیر کاری دیباود بیک وایي چې د 2023 کال د ون ډے په توګه 200 کډوال منلي دي. اروپایي اتحادیې نن پر خپله شنګن ویزه ویپاڼه کې د دغه ډنمارکي چارواکي په قول ویلي چې دا کډوال چې اکثره د افغانستان او اریتریا اتبا دي د رواندا په کمپونو کې اوسېدل. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د نوې 2024 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې به د هغو افغانانو شمیر له 15 میلیونه واوړي چې د خوړو خوندیتوب نه لري.
ولکه ندی ایجمی د سی جمپر لرمه خپل بچیان می مند سی دی ولکه نو لرگی پکور کی وینه ولکه وړ پکور کی وی
د خړو نه خوندیتوب څه شاید یو په دې اړه اندېښنه څومره پر ځای دی. د چارو دی وکتون کی نظر مو پری اخیسته
هي غلط ویل کیږي چې انسان خپل دروي کتون کی ونه شي کولای چې دی غوچ ډوډۍ او یاد دی غوبو او هغه انرژي
د طالبان حکومت وایي ګاونډیو هیوادونو تر اوسه 800,000 افغانان په زور افغانستان ته ستانه کړي. دغه ستانه کړل شوي بعد ورځې ګالي
او اوس د حکومت له خوا موږ په زور راچلل شوي افغانستان ته او د دې حکومت سره موږ سره یې لس زره مرسته وکړه او اوس جمع دی د خوراک هم څه نشته دی.
او اسرائیل له لبنان غوښتي چې پر دوی د حماس د متحد ډلې حزب الله د بریدونو مخه ونیسي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر خبري موضوع ته. د خړو نړیوال پروګرام وایي د نوي 2023 کال په لومړۍ او دریو میاشتې کې به د هغو افغانانو شمیر له 15 میلیونه واوړي چې د خړو خوندیتوب نه لري. دغه سازمان په دې اړه خپل تازه راپور کې په دې تړاو اندېښنه ښودلې ده او ورسره هممهاله هغه کسان چې په افغانستان کې وزګار دي بې وزله دي هغوی هم غوښتنه کوي چې نړیوال دولت سره مرسته وکړي ځکه چې په ژمي کې سړې هوا ته پاتې دي او د ژوند کولو امکانات ورسره نشته. تفصیل له همایون هیواداورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای وړاندوینه کیږي چې د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې 15.2 میلیون افغانان به د خوړو له نامنې سره مخ وي. د سازمان په خپل راپور کې چې د دسمبر په 28 خبر کړی ویلي دي چې په دې اړمنو کې 3.8 میلیون هغه خلک هم شامل دي چې د خوړو د خوندیتوب په استراري مرحله کې دي. راپور کې راغلی چې 4 میلیون وګړي بیا له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي چې 3.2 میلیون یې له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي افغانستان له هم له یو لړ بحرانونو سره مخ دی او په دې هیواد کې بشري وضعیت ترنګلی بللی. ځینې اړمن افغانان هم وایي دا چې ژمی پیل شوی دوی سره له دې چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره سونتوکي او ګرمې جامې نه لري ورسره د خوړو له کمښت سره هم مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي محمد علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولکه نه دي ژمی د سي جمپر لره ما خپل بچیان مې مندسي دي ولکه نه لرګي په کور کې وي نه ولکه وړه په کور کې وي نه ولکه وړي مې په کور کې وي کله د 80 روپیه کله د 100 روپیه دغه وړي واخلو یا د چایو سره دا ډوډۍ وخورو ولکه مغه د پخلي لپاره مو په خوده قرآن کې چی شي درکره کړل لګيږي.
د افغانستان په جنوب کې یو خون کوي چې نه غواړي نو می واخصل شي هم وای د ماشت زندیدو لامل ډيري سخت ورځي پرې راغلي دي.
باور کوي په ما باندې ځوان په خپل دغه حالت راغلي ده چې خپل بچیان خپل مېرمن می د خسر کړلې ځکه ما نه سو کولای سي غوښتم ډوډۍ پیدا.
د اړمن کسان د طالبانو په حکومت او موسسو غږ کوي چې له دوی سره مرستې وکړي. د ډبلیو اف پی په وروستي راپور کې د نورو اړمنو کسانو ترڅنګ د هرات د زلزله ځپلیو او له ګاونډیو هیوادونو د وروستیو راستنو شویو یادونه هم شوې چې په وینا یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان همداشان ویلي 400 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري چې په ژمي کې د 2 میلیونه زیانګالو د ژغورلو لپاره مصرف کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو په اړه خبر شوی راپورونه رد کړي، خو په افغانستان کې د لواکمنې دوه وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو اداوي کړي چې په دې هیواد کې ورستربلې بې وزلي او بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډیریږي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2023 کال کې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه کسانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې نږدې 14 میلیونه وګړي پکې په دې نه پوهېدل چې د بل وخت خواړه له کومه ترلاسه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر له 15 میلیونه واوړي چې غذایی خوندیتوب نه لري. غذایی نه خوندیتوب په څه معنا او څنګه کېدلی شي چې افغانستان له دغو ناخوالو خلاص شي؟ په همدې او نورو مسلو مه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد تاج محمد تلاش نظر پوښتلی دی.
یا د غذا هغه حالت ویل کیږي چې انسان په خپل دروي وختونو کې به مزد له عمله ونشي کولای چې دغه وچه ډوډۍ او یا دغه اوبو او هغه انرژي چې انسان ته ورکوي ترلاسه کړي او هغه به د هیواد د اقتصادي فقر او کچې هغه ټیټه اندازه او معیار شي. دلته بیا ویلی شو تاریخ ورکولی شو چې مسؤلیت د ډوډۍ خوړلو نه لرو او کلوري هم په ټیټه کچه کې واقع یو.
څه فکر کوي نړیوال بنسټونه چې پر لپسې د افغانستان پر بشري وضعیت هلته د لوږې په کچه باندې اندېښنې ښیي، دوی دغه معلومات په اوسنیو شرایطو کې څه ډول راټولوي؟ یعنې دغه ډیټا چې دوی راټولوي بیا یې ارزیابي کوي، بیا دا نتیجه ورکوي چې په افغانستان کې به 15 میلیونه کسان غذایی مسؤلیت ونه لري. دغه معلومات دوی څه ډول راټولوي؟
دوی خپل معلومات د دوه دریو میتودونو پر بنسټ باندې راټولوي. یو هغه بنسټونه دي چې په افغانستان کې دوی ته تحقیقات ورکوي خو تقریبي، چې دا تقریبي موضوع متاسفانه ډېر خنډ او مشکلات سره مخامخ ده. یو هغه بنسټونه دي چې په افغانستان کې خیریه مسائل پر مخ بیایي چې هغه هم په ځینو مواردو کې یا په ځینو جغرافیا کې د تخنیکی او مالی ستونزو له امله رسیدګي نسی ورسره کولای، خو بیا هم هغه احتمالي احسایه ترواک ورکوي. یو هغه حقیقي احسایه ده چې حکومت اعلانوي او خلک یې واضح په واضح توګه ویني، نو په دې اساس باندې دوی خپل تحلیلات کوي او اقتصادی تحلیلات او ته لمن وهي. نو فکر کوم چې د اندیشنې په ځای به دا شوي چې هر توک یا هر سازمان یو خپل اصول او اهداف او کوایف ته متوجي وي. لکه د خوراک نړیوال سازمان دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د خوراک مسؤلیت تامین کړي. دوی مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د غنمو د جوارو او د وریزو په اړه باندې د حقینو سره کومک او مرسته وکړه.
بله، او تلاش سب دغه میتودونه چې تاسو یاد کړل چې دوی نړیوال بنسټونه لمخې دغه ډیټا راټولوي او بیا ارزونه کوي، خپل ارقام وړاندې کوي. د طالبانو حکومت تر ډیره دغه ارزونه سره موافق نه دی، یعنی حکومتي احصایا نسته د لوګي په برخه کې، اوازې د همدې نړیوال بنسټونو اندېښنې او ارزونې دي. دا څومره علمي پلوه د اعتبار وړ دي دغه میتودونه؟
فکر کوم چې دلته موارد زیات نقیص دي، یعنی هغه میتودونه چې په معیارونو باندې ولاړ نه وي هغه د اقتصادي وضع په تحلیل کې پاتې راغلي او ناکام میتودونه او ناکامه احصایه ده. هغه میتودونه چې نړیوال ستاندرد او د هرې جغرافیې ورڅخه ګډونوال وي او مستند وي، هغه میتودونه د منلو وړ دي او کولای شي چې حکومت ته یو لیدلوری ورکړي چې په دې برخه کې شدت لرو، په دې برخه کې منځمهاله پلان باید ورته ترکیب شي، او په دې شرایطو کې موږ باید عادي اوسو او ښه پرمختګ یې کړی ده. هغه اقتصادي فکتورونه فرق کوي، په معدن کې فرق کوي، په زراعت کې فرق کوي، په خوړو کې، په خوړو سازمان کې فرق کوي، په معیشت د ژوند کې فرق کوي، په تجارت کې فرق.
او استاد ورستۍ پښتنه، د طالبانو لوبیا وکمنۍ ورسته شاوخوا میلیارډونه ډالر له افغانستان سره مرسته سوي، فکر کوم یوازې 2 میلیارډ شاوخوا مرسته امریکا کړې ده، همدغه راز روپۍ ټولنې او نور آسیایي هیوادونه او بنسټونو. اما په بشري وضعیت کې خواله ناراضي څه وشي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شي او نړیوال د افغانستان په اړه د اندېښنو پر ځای خرا پورنه ورکې د وخت په تیرېدو
نړیوال د افغانستان کنګل سوی پیسې او شتمنۍ چې مشروع د اړې پریږدي، تحریمات یې بانکي لري کړي، سیمایي پروژو د پارا د سی سپورټ او حمایت وکاله کې بانک انکشاف صحیح، بانک جهانی او IMF او کومې پروژې چې په افغانستان کې ترتیب تدبیق کړي وي هغه د تکمیلي کړي، متوازنه مرسته او همکاري دي د زراعت له سکتور او د انرژي له سکتور سره وکړه، فقر په خپل ورور او افغانستان کې لمنځځي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
زموږه ازادۍ رادیو نوري بیا هم د افغانستان په اړه بشري مسایلو کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې گاونډي هیوادونو په دې ورستوي کې شاوخوا اتلکه افغانان له دغه هیوادونو افغانستان ته په زور شړل دي. د طالبانو حکومت اجمنه کوي چې دوی له دغه کډوالو سره مرسته کوي او په خبرې مرسته کړي هم دي، خو دغه افغان کډوال چې د مهال افغانستان ته ستانه شوی وای چې ورسره شوی مرسته کافی نه دی. ځینې کډوال بیا وای چې مرسته ورسره بيخي شوی نه دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت اداري مرستيال لګاونډوي هوادونو د بیا اسناد افغان کډوالو پر اجباري استلو دیني وکي ترڅنګ وای چې تر اوسه شاوخوا 300 افغان کډوال افغانستان ته استول شوی دی. عبدالسلام حنفي د چهارشنبه په ورځ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ارغل د غندنې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې وویل کوم کسان چې لګاونډوي هوادونو څخه په اجباري توګه راستانه شوی د نغدو پیسو په ګډون یې بیلابیل مرستې ترلاسه کړې دي. نوموړي د دغو کډوالو ایستل د نړیوالو نورمونو خلاف وبلل.
په حال تخمینا در حدود 800 هزار مهاجر
له بدمرغه څخه د پاسه اتلکه کډوال د ټولو نړیوالو اصول او د غونډوي هوادونو لخوا د منل شوی نورمونو خلاف په جبري توګه استل شوی چې د افغانستان اسلامي امارات لخوا په ډیر خډول اداره کیږي. الحمدلله هر وی دغه کورنۍ ته لزر افغاني ورکول کیږي او ځینې نړیوالو بنسټونو هم ورسره همکاري کړې ده.
کته هم په ورستیو میاشتو کې له ایران، پاکستان او ترکیه نه د افغانانو د اجباري استلو لړۍ چټکه شوې، خو ښاغلي حنفي په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانه خیست. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان څخه یو شمیر راستانه شوي کډوال ادعا کوي چې له دولت او مرستندوی بنسټونو یې اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې. امید یو له هغو افغانانو څخه دی چې په دې وروستیو کې له ایران څخه په جبري توګه افغانستان ته لیږل شوی، وایي چې پرته له کومې مالي مرستې افغانستان ته ستون شوی او تر اوسه ورسره هیڅ کومه مرسته نه ده شوې. امید ازادي راډیو ته وویل چې مرستې ته سخته اړتیا لري.
زه له سرحد راواړولم، له سختو ستونزو سره مخ یو. د ژمي موسم دی، لرګي نه لرو، ګاز نه لرو، خواړه نه لرو، پیسې مې هلته پاتې دي. ملګري ملتونه کله موږ سره مرسته وکړي څو لرګي او توکي واخلو، ځکه وضعیت ډېر ستونزمن دی.
له پاکستانه راستون شوی بل افغان کډوال سید وقاص چې په ننګرهار ولایت کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي هم د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه نوې راستون شوی کډوال یم، پاکستان څخه. زمونږ تقریبا دوه کاله کېږي شاوخوا چې مونږ تر یو پاکستان ته مهاجر شوي او اوس د حکومت له خوا مونږ په زور راشل شوي افغانستان ته، او د دې حکومت سره مونږ سره یې لس زره مرسته وکړه او اوس جمع دی. د خوراک هم څه نشته دی او کاروبارونه هم دلته نشته دی، مشکلاتو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بېروزګارۍ د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، چې په دې وروستیو کې له دغو هیوادونو د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول له یاد هیواده وباسي. ایران هم وایي چې تر 5 میلیونو ډیر افغانان له قانوني اسنادو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي، چې هغوی به یې افغانستان ته د لیږلو لړۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستې ته اړتیا ولري او دا شمیر به له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په ایستلو سره نور هم لوړه شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو هیله ده د پروګرام تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی چې ستاسو له پیغامونو جوړ شوی دی. دغه پروګرام په پای کې د ورکو شوی ځانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم درته لرو. اوس هم ورزو د منځني ختیځ وروستیو تحولاتو ته. د اسرائیل د کابینې یو غړي له لبنان څخه وغوښتل چې د اسرائیل پر شمال د حزب الله د بریدونو مخه ونیسي. بنی ګانتس چې په خوا د اسرائیل لوی درستیز وو خبرداري ورکړي چې د حزب الله د بریدونو مخاونني ول شو، اسرائیل به په خبره د حزب الله د ځپلو لپاره لاس پکار شي. په همدې حال کې د اسرائیل د پاوز اوسنۍ لوی درستیز د لبنان پولې ته تللې. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د اسرائیل د پوز لوی درستیز جنرال هرتسی هالووی پرون چهارشنبه د لبنان په جنوب کې له حزب الله سره د اسرائیلي ځواکونو د نشته زیاتیدو ته په اشاره وویل پوز په لوړه کچه پوزي تیاری نیولې ده. هالووی دا څرګندونه د خپل پوز د شمالي څانګې د قومندانۍ د کتلو په محل وکړه. جنرال هالووی زیاته کړه په دې قومندانۍ کې د غونډې پترس کې له نا اټکل شویو شرایطو او احتمالاتو سره د مقابلې لپاره بیلابیل پلانونه تصویب شول، څو د اړتیا په صورت کې گزار ورکولو ته تیار ووسی. د په وینا هغه اقدامات چې تر اوسه پورې په دغو پلو کې د کړکیچ په وړاندې د اسرائیل پوز کړي دقیق او سم دی او باید په همدې ډول دوام وکړي. جنرال هالووی خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې پوز به خپل هغه وګړي چې له شمالي شارګیو څخه ایستلې دي تر هغو بیرته خپل مینو ته ونه لېږدوي چې د هغوی د ژوند امنیت یې نه وي خوندي کړی. د لبنان په جنوب کې د حزب الله او نورو فعالو وسلوالو ډلو له ورځنه یو ډرون او راکټي حمله ورسته د اسرائیل د شمال لسګونه زره اوسیدونکو اړشل چې لخپل مينو ووزی او په موقت ډول د اسرائیل په نورو سیمو کې واړوي. د حزب الله په بریدونو کې چې له توغندیو بي پيلوټ الوتکو پکې کار اخلي څلور ملکيان او نه اسرائیلي پوځیان وژل شوې دي. اسرائیلی رسنۍ وایي روانونه د دوی پر خاوره د حزب الله بریدونه زیات شوې دي. د اسرائیل د کابینې غړي بني ګانټس چې په خوا د پوز لوی درستیزو تیر شپه د اسرائیل په شمالي پوله کې بحران ته په اشاره حزب الله ته خبرداري ورکړ چې د دې ډلې د حملو د دوام په صورت کې به د اسرائیل پوز اقدام وکړي. د لبنان له حکومت وغوښتل چې د حزب الله د حملو مخه ونیسي. بني ګانټس ټینګار وکړ چې په دې پوله کې اوسنۍ وضعیت بدلون ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې درته دا راپور لرو چې د میډیر مرستندوی سازمان وایي چې افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخامخ دی. خو اوس راځو په افغانستان کې د خبريالانو اړوند یوې مسلې ته. د بی پولي خبريالانو سازمان یا آر اس اف ویلي چې دوی په 2023 کال کې د هغو افغان خبريالانو ملاتړ کړی دی چې له افغانستانه وتلي دي. دغه افغان خبريالان ځینی وایي چې دغه مرسته تر لاسه کړي، خو یو شمیر خبريالان بیا وایي چې د ارسف او نورو بنسټونو هیڅ مرسته نه ده ورسېدلې. په دې اړه پام وکړئ د ابدي سپوږمۍ راپور ته.
د بی پولي خبريالانو سازمان ارسف وایي چې د هغو خبريالانو لخوا د مرستو غوښتنې ډېرې شوې دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په دوشپېته هیوادونو کې ګواښل شوې دي. د سازمان د چارشنبه په ورځ د راپور په خبرولو سره ویلي چې خبريالانو سره په 2023 کال کې 115 پټه مواردو کې د مرستو په صادرولو سره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې و چې خبريالان یې له دغه سازمان تر ټولو زیات مرستې ترلاسه کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د ورکړل شویو مالی مرستو 2/3 برخه په هیواد کې دننه خوندې ځای ته د خبريالانو په لیکدولو او یا هم هغو کسانو ته چې له هیواده بهر تښتې ته اړ شوي دي رسیدلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د خبريالانو د خبريالۍ د فعالیتونو په خاطر خبريالان نه دي زنداني شوي، خو د بی پولي خبريالانو سازمان زیاتوي چې د 2023 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دوه وروسته خبريالان زورول شوي او د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې د خبريالانو نیول کېدل هم زیات شوي دي. آر اس اف ویلي چې ډیری خبريالان د تاړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه واخلي. د دوی په وینا چیرته چې د دوی حقوقي او مالی وضعیت ډیر ستونزمن دی. د بی پولي خبريالانو سازمان وایي چې په 2023 کال کې په دوشپېته هیوادونو کې 460 خبريالانو ته مالی مرستې رسولي چې دا شمیر د 2023 کال په پرتله دوه چنده دی چې هغه مهال 230 خبريالانو مالی مرستې ترلاسه کړې وې. آر اس اف سازمان زیاتوي چې سږ کال یې په ټولیز ډول 1,000,000 یورو لګواښ سره مخ خبريالانو ته لیږلي. په دې راپور کې د بی پولي خبريالانو د ملاتړ او مرستو د څانګې مشر انتوري برنارد ویلي چې خبريالانو ته د آر اس اف لخوا استول شوې مرستې دا توان ورکوي چې خوندي پناه ځای ومومي او دا کار له دې امله دی چې له خبريالانو سره کار کولو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو افغان خبريالې لینا محمدي چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې د ازادي رادیو ته وویل هغه پیسې چې د بی پولي خبريالانو له سازمان څخه ترلاسه کړي د هغې لپاره بسنه نه کوي.
در سال 2020 ما په 2023 کال کې غوښتنه وکړه او دوی زما غوښتنلیک ومنلو او په لومړي ځل کې یې ما ته 1,500 یورو راکړې. که څه هم د دې په پرتله چې زه په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره وم دا پیسې زما لپاره کافي نه دي.
خو په پاکستان کې افغان خبریاله فاطمه سعادت او په ایران کې افغان خبریال سید بشیر طارق وایي چې له دې مرستو یې ګټه نه ده پورته کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل
لدیری مودی رئیسی په پاکستان کې اوسېګم، خو دا سمرستې منې دي تر لاسه کړې. خو خبر شوم چې دا ډول مرستې را سره وکړي. زه دا سملګری هم پیژنم چې مرستې هم نه دي تر لاسه کړې.
ما با چند تن از خبرنگارم
زه او د افغانستان د بیلا بیلو ولایتونو یو شمیر نور خبريالان په ایران کې یو لبد مرغه مکتکار او کور نه دی راکړل شوی. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي، موږ ټول تر روحي او رواني فشار لاندې یو. لبعد مرغه هیڅ اداره نه آر اس اف یا کومبل سازمان چې د خبريالانو ملاتړ کوي مرستنه ده کړې. موږ سره دوی یوازې ویلي چې موږ هیڅ نشو کولای، تاسو باید انتظار وکړئ.
د بی پولی خبريالانو سازمان آر اس اف تر دې مخکې ویلي وو چې د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې وروسته د مطبوعاتو ازادي لمنځه تللې او خبريالان په خپل سري توګه نیول کیږي او رسنۍ تر فشار لاندې دي. هغه موارد چې د طالبانو د حکومت لخوا تل رد شوي دي او ویلي دي چې د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د دوی په وینا د اسلامي شریعت له اصولو سره سم خپرونې کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
مید ایر مرستندوی سازمان وای افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخامخ دی. دغه سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزمن چاپیریال، روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي، کارموندنې او د زده کړو بشپړولو په برخه کې ننګونې زیاتې دي. تفصیل له سنا کاکړ نه اورو.
د میډیر په نوم یو مرستندوی سازمان وایي افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخ دی. یاد سازمان چې مرکزی په سویس کې دی، د چاشنبې په ورځ د دسمبر په 28مه په خپل ویب پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنې له پیل وروسته د دې هیواد بشري وضعیت کړکېچن دی او د مرستو زیاتوالي او ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې هم وایي چې په اوسني وضعیت کې نجونې نه یوازې له زده کړو او کار، بلکې په ټولنه کې له برخه اخیستنې هم محرومې شوي دي. پریسا چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوي وایي طالبان خزې په سیستماتیک او تدریجي ډول له ټولنې ګوښه کوي.
متاسفانه
له بده مرغه د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بندیزونه پر ښځو ډیر شوي. میرمنې د کار او فعالیت اجازه نه لري، مدني فعالیتونه بند شوي دي، هیڅ میرمنه په هیواد کې فرهنګي کارونه نشي کولای.
کشور
لسته کړو به برخې او انجلۍ ناجي حیدری ازادي راډیو ته وویل
په تدریجي ډول ټول ښځې د زده کړو د دندو له هر څنه لری کیږي، نو دا حتمان په خزو باندې ډیر تاثیر لري.
لسته کړو به برخې او بلنجلی سپوږمۍ غرنی وای په ټولنه کې د جنونو له حضور پرته یو هیواد پرمختګ نشي کولای.
په یو ټولنه کې تومره حق چې د نارینه وي او د یو هیواد په پرمختګ کې چې تومره رول نارینه لوبوي، نو د هغه په اندازه برابر سهم او رول د خزینه هم ده. پرمختګ کې او د یو هیواد په آبادی کې د نارینه سره د خزینه رول هم ډیر اړین ده.
میډیا سازمان چې په افغانستان کې لونو نسو او شپږنوي میلادي کال راهیسې په بیلابیلو بشري برخو کې فعالیت کوي، په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس چې 3.1 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري او د دې هیواد د یو په درېیمې برخې څخه زیات 15.3 میلیونه نور د خوراکي توکو له نخوندیتوب سره مخ دي. یاد سازمان په خپل راپور کې د خپل یوه مسؤول په حواله زیاته کړې چې زموږ د مرستې پروګرامونو دوام د ګټه اخیستونکو لپاره د ژوند او مرګ پوښتنه ده او موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې افغانستان هیر نه کړي او په دغه هیواد کې بشري مرستو ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنې له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې چې له امله یې د دې هیواد وګړي له سخت فقر سره مخ دي. د طالبانو حکومت له لوري په یو شمېر دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته چې له امله زیات شمېر مرستندویه ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل، بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
اوریدونکو په همدې راپور سره دغه خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. وړاندې درته ازادي اوریدونکو پروګرام خبرې دوته چمتو دی، خو اوس د ماخوستن نهنیمه بجې شوې. پام وکړئ.